نوریوس نوری که در استودیو هستند و چی ها دارند. خوش آمدین شما.
بله جاوید نعیمی تاسو ستړي مشه قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیل شوه. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي هیله مندي چې له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک بدل کړي. پر دې سربیره دغه راز اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران پر وړاندې کلک پاتې شو. ویلي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د داعش وسلوالو پرون د عراق پورې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار پر بندر ولیږدوي او په دې توګه د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د نیمروز والي محمد سمی دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې له افغانستان سره د هند د غنمو د مرسته شوو غنمو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز والي محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
بندر نو کار شروع شد و تشویق میکنیم که تمام واردات
د چابهار بندر نوی کار پیل شو. موږ سوداګر تشویقوو چې له دې لارې خپل مالونه وارد او صادر کړي. موږ له سترو پانګوالو سره خبرې کړي او ویلی شم چې د میلیونونو ډالرو د پانګونې ژمنه راسره کړې ده. د نیمروز والي دغه راز وویل چې دا ولایت به د سیمې د تجارتي مالونو په مهم وچ بندر بدل شي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتون د باغونو د کمو حاصلاتو له امله دا فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له کاره لوېدلې وه. په خبر پاڼه کې د زیتونو د پروسس د فابریکې د مشر محمد موسی اسازي په حواله ویل شوي چې سږکال 1200 ټنه زیتون د تیلو د تولید او 15 ټنه د اچار جوړولو لپاره برابر شوی دی. د ننګرهار د چارواکو په وینا د زیتونو د پروسس په فابریکه کې پخوا 2500 کسانو کار کاوه چې 15 ښځې هم پکې وي، خو اوس یوازې 6 تنه کارګر لري چې شپږ ښځې دي. په ننګرهار کې دا فابریکه د روسیې په مالي مرسته جوړه شوې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکې سه شنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان لوبډلې پرون د سریلانکا له لوبډلې سره سیالي د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. د آسیا د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ لپاره سیالۍ د مالیزیا په پلازمېنه کوالالمپور کې روانې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د میزایلو د پروګرام پر سر د ایران پر وړاندې کلک پاتې شو. ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس مهر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له خولې ویلي چې موږ په څو فرصتونو کې د فرانسې مشرانو ته ویلي چې د ایران پر اټومي تړون خبرې اترې نشي کېدی او په متن کې نور مواد نشي اضافه کېدی. خلیج د فرانسې ولسمشر د سفر په مهال څو ورځې مخکې پر سعودي عربستان د یمن د حوثي ملیشو لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو ملامتي پر ایران واچوله. مکرون وویل دغه اقدام د دې اړتیا په ډاګه کوي چې له تهران سره د میزایلو د پروګرام پر سر خبرې اترې وشي. خو نوموړي له دې سره سره زیاته کړه چې فرانسه له ایران سره تاریخي ته اټومي تړون ته چې له مخې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې کېږي ژمنه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دوه ورځې مخکې د نومبر په لسمه نېټه د ابو صحفه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر ارنلیک کې حمله کړې وه، له ایران سره تړاو درلود. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا یو خطرناک تروریستي عمل و. بیان زیاتوي په وروستیو کې په دې هېواد کې ټول تروریستي فعالیتونه د ایران د مخامخ لارښوونې او اړیکو په مرسته شوي دي. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بحرین کې د وروستۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د فعالانو په وینا د داعش سخت دریځو وسلوالو د سوریې له حکومتي ځواکونو سره تر سختې جګړې وروسته دا ښار په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن له لندنه خبري رسنیو ته ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان د ابو کمال په یوه یا دوه کیلومترۍ کې پراته دي. د روسیې ولسمشر وایي پر آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. پوتین وویل امریکا دا غوښتنه چې آر ټي تلویزیون باید د بهرني عامل په توګه ثبت شي د روسیې پر مطبوعاتو برید ګڼي. پوتین هغه طرحه چې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما وکیلان امریکا ته د ځواب ورکولو لپاره برابروي له زیاته شدته ډکه وبلله.
То, что сейчас обсуждается в Государственной Думе, я вчера это видел.
په دوما کې بحثونه ما پرون وکتل چې ښایي ډېر له خشمه ډک وي، خو دا طبیعي ده ځکه د قانون جوړولو له برخې تل شدید قضاوتونه وړاندیزونه او له شدته ډک غږونه اورېدل کېږي. د روسیې آر ټي تلویزیون ویلي چې د امریکا عدلي وزارت تر دوشنبې ورته مهلت ورکړی چې په امریکا کې د بهرني عامل یا د بهرني دولت د استازو یا اجنټانو تر قانون لاندې خپل نوم ثبت کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د نیمروز چارواکي ویلي چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک بدل کړي.
هزاران شغل پیام شیجه.
د ایران له چابهار بندر د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. له 200 زره ټنو زیات غنم چې هند له افغانستان سره مرسته کړې وه د نیمروز ته ورسېدل. د نورستان والی هم په هغه ولایت کې د غنمو یو ګودام جوړولو ته ډیر خوشبین دی.
دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو لپاره د غنمو لپاره دا ډیزاین شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبروو. د حقیقت څه دی؟ په 19 پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د فساد د ادعاو په اړه د جرګې د دارال انشاء له رئیس سره خبرې کړې دي.
ای شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوی.
د حقیقت څه دی تر څنګ دغه راز د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره بل 19 پروګرام هم درته خبرو. د نیمروز چارواکي ویلي چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د افغانستان د اقتصادي ودې په شارک او حتی د سیمې د هیوادونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړي. دا وروسته له هغې چې افغانستان ته د هند د 2000 او 2000 مرسته شوو غنمو لومړی جوپه د چابهار بندر لارې پرون نیمروز ته ورسېده. د نیمروز ډیرو خلکو د موادو د لومړی جوپې د ورسېدو هرکلی وکړ. د نیمروز والی پرون وویل د نیمروز اوسیدونکي دا پرمختګ د تجارت او سوداګرۍ د ودې زیری ګڼي. نور جزئیات فرشته دلانزی پر راپورټ کې.
د نیمروز چارواکي وایي د ایران له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت د سوداګریزو موادو د لیږد رالیږد په عمده مرکز بدل کړي. د نیمروز والي محمد سمیع بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا پرمختګ له دریو اړخونو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم دی.
افغانستان
د نیمروز خلکو یې ځکه هرکلی وکړ چې اولن افغانستان د کراچۍ او عباس بندر په پرتله په لنډ واټن کې له اوبو سره وصل شو. دوهم د کراچۍ بندر انحصار پای ته ورسېد او دریم دلته به زرګونه کسانو ته کارونه پیدا شي. دا واقعا د ټول افغانستان د اقتصاد په تاریخ کې یو نوی پیل دی. نیمروز به په یو وچ بندر بدل سي. دلته به ټول مالونه ذخیره کېږي. موږ به په کم واټن کې له چابهاره مالونه راواردوو او د نورو هیوادونو مالونه چابهار ته لیږدوو. د نیمروز والی زیاته کړه چې پر دې بندر د منځنۍ اسیا او اروپا هیوادونو ته د ارزانه تجارت امکانات ډیر دي. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې له چابهار سره د تجارتي مالونو لیږد رالیږد به داسې رقابتي وضعیت جوړ کړي چې د افغانستان په ګټه تمامېدلی سي. په حقیقت کې د چابهار له بندر سره تړاو پاکستان ورکوي چې په کراچي بندر کې سهولتونه برابر کړي. په وروستیو کې پاکستان له هند وغوښتل چې د ګوادر له بندره له چین سره ارتباط ونیسي او له افغانستان سره د مالونو تبادله پیل کړي. دا به افغانستان ته نوې لارې پرانیزي. چابهار بندر د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د عمان پر خلیج پروت دی. ایران په 1902 میلادي کال کې د تجارت او پانګونې د ودې لپاره چابهار آزاد تجارتي او صنعتي سیمه یا فری ټریډ زون اعلان کړه. چابهار د نیمروز د مرکز زرنج یوازې 200 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان، هند او ایران دولتونو د تیر کال د جوزا په میاشت کې د چابهار بندر د کار اخیستلو درې اړخیز تړون لاسلیک کړ. هغه مهال د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش حافظي د دې بندر د اقتصادي او تجارتي اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو.
چابهار بندر عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته ګڼګوني او ډېر رش نشته. دوهم دا چې هندوستانیان غوښتل د پخوا څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهات په وچه دي سوداګري وکړي، آماده ممکن نه وو، ځکه چې پاکستان لار نه ورته ورکوله. دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن اوسپنه خپل صنایعو ته ویشي.
خو د افغانستان او ایران په ګډو سرحدي سیمو کې د مخدرو موادو قاچاق، د انسانانو قاچاق او د مشکوکو تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده ګواښونه دي چې د نیمروز او چابهار ترمنځ د مالونو پر لیږد رالیږد او د سوداګرو پر تګ راتګ منفي اغېز کولای شي. د دې ستونزې د حل لپاره د نیمروز والی وایي چې د ځمکو د غصبینو، قاچاقبرانو او تروریستانو پر ضد مبارزې ته یې اولویت ورکړی. والی محمد سمیع ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په وروستي یو کال کې 10 ټنه مخدر مواد سوځولي او ګڼ شمېر قاچاقونکي نیولي دي.
و هم ورته چې د نیمروز چارواکي لمندي چې له چابهار بندر سره د ایران له چابهار بندر سره وصلېدل به هغه ولایت افغانستان د اقتصادي ودې په شار رګ او حتی د سیمې د هیوادونو د تجارتي موادو د ترانزیت په یو مرکز بدل کړی. په داسې حال کې ده چې پرون افغانستان ته د هند د غنمو د مرستو لومړی جوپه چې د هند له بندره چابهار بندر پر لوري دوونی څه باندې دوونی مخکې په کشتۍ په ذریعه انتقال شوی و نیمروز مرکز ته ورسېده. د غرازه د نورستان په مرکز پارون کې بیا د غنمو د یو لوی ګودام د غنمو د ساتلو لپاره یو لوی ګودام جوړ شوی دی. په دغه ګودام کې ویل کیږي چې شاوخوا 40 میلیونه په دغه ګودام 40 میلیونه افغانۍ لګول شوي او 2000 ټنه خوراکي مواد پکې ځایېدلی شي. د نورستان والی په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل دوی تل د خوراکي او نورو اړینو موادو د ساتلو په برخه کې مشکلاتو سره مخ وو، نو کارنې وزارت سره یې یا د ستونزو شریک کړه او د ګودام جوړول د پاره یې ورته بودیجه منظور کړه.
دا ګودام د وزارت زراعت لخوا نه جوړ شوی چې په دې کې به غلجات او نور ضروري مواد ذخیره کیږي. دا تقریبا د 2000 میټریک ټن موادو د پاره د غنمو د پاره دا ډیزاین شوی دی. 6 متر لوړوالی لري او مجموع کې تقریبا 40000 بورې غنم پکې ځای دي. 20 متر اوږدوالی لري او 20 متر عرض لري او 6 متر ارتفاع لري. 40 میلیون افغانۍ باندې دا جوړ شوی.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث وایي د ګودام نشتوالي په وجه به دوی مرسته شوي شیان په جلال آباد، کونړ او لغمان کې ساتل چې ډېری وختونه به ورسره شوي مرستې ضایع کېدلې.
پخوا مونږ کتل چې نورستان ولایت اکثرا مونږ د زراعت په برخه کې بچ کیمیاوي تخمونه سرې دا شیان راتلل، دغه نورو طبي آفاتو په برخه کې بچ نورو ریاستونو ته ولایت په سطح باندې به کوم شیان راتلل، دا به اکثرا په نورو ولایتونو کې مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، په ننګرهار کې به ځای په ځای کېدل چې هغه به ضایع کېدل به د زیات د نشوالي له وجه نه. اوس انشاءالله یعنی دغه د ګودام په تکمیلېدو سره زمونږ دغه ستونزه او مشکل حل شو. خپل ټول محصولات زراعتي یعنی کیمیاوي سرې، تخمونه، نور طبیعاتو برخه کې چې هر څوک موږ کوي یعنی موږ سره زیات شته مشکلات بنوي. او
د افغانستان په اکثر سیمو کې د یخو خونو او سترو ګودامونو د نشټوالي په وجه افغانان نشي کولای چې تر لاسه کړي حاصلات په خپل وطن کې وساتي. له مجبوریت پلوري او بیچې کله د یادو موادو موسم تیر شي بیرته له ګوندیانو په لوړه بیه اخلي، چې دا کار هم د هیواد د اقتصاد د کمزورتیا سبب کیږي. حکومت او سوداګرو ته پکار دي چې خپل لوی یخ خونی او ګودامونه جوړ کړي څو د هیواد حاصلات وساتي او خلک اړ نشي چې خپل توکي په ارزانه بیه په نورو وپلوري. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبريالان مول ولایتونو د ولایتونو د مهمو پرمختګونو په اړه په د راپورونو په وسیله خبروي. په فراه کې د ایران پر هغه سړک یو اربیا کار پل کړی چې نه کاله کار ځنډیدلی و. دغه سړک د فراه د پشتکو ولسوالۍ څخه د دې ولایت تر مرکز پورې د 6 کیلومتر په اوږدوالي د ایران په مرسته جوړیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې اوري.
د فراه ولایت د ټولګټ ریاست چارواکي وایي د شیخ ابوناصفری بنده د سړک کار د پښتوکو ولسوالۍ څخه بیا د فراه تر مرکز پورې وروسته له نهو کالو ځنډ څخه بیرته د ایران لخوا پیل شوی دی. د فراه ولایت د ټولګټ ریاست سرپرست انجینر سلیم فرای وایي چې دغه سړک 6 کیلومتره اوږدوالی لري چې کار یې د ایران لخوا پیل شوی. په لومړي سر کې به پر دغه سړک جغل واچول شي او وروسته به قیرزي هم د دغه شرکت لخوا ترسره شي.
6 کیلومتره جغلی سړک د مرکز د پښتکو د خلکات څخه بیا تر مرکز پورې د 6 کیلومتره به دا لومړی هغه جغل فرش جوړیږي. یعنی یو سړک کمشته سي اول هغه اساسي کار دی دغه جغلی دی. دا کار به کوي کله که دا کار دا شرکت خپل په کارو کې بریالی و نو بیا به هغه دی فرش بیا هم د په غاړه د همدې شرکت به جوړي. هغه بیا وروسته خبر
په همدې حال کې د فراه ولایت اوسیدونکي دغه کار ګټور بولي او وایي چې دولت باید هڅه وکړي تر څو دغه سړک کار ونه ځنډیږي. د دوی په خبره پراتلونکي د چابهار بندر لاره هم له دغه لارې تیریږي او باید دې لارې ته ډېر اهمیت ورکړل شي.
تقاضا ما از دولت اینو برادر عزیز که هر بار نو که شروع مینه دست به اقدام میزنه که این سړک میل 78 جور کنه، اقدام مینه بیز کار پس میبینه که اینو کار استاد مینه نمیفهمه چی باعث میشه که نو بیچ پس کار شروع نمینه. و دوباره باز ما از دولت خواهش میکنیم، از بزرگا خواهش مینه که بیز میل 78 توجه جدی بکنه، این میل 87 جور کنه. تنها مثال فایده‌ای به مردم نه، به دولت، به تمام ملت افغانستان فایده زی میرسه.
لبلی خو د ټولګټو ریاست چارواکي وایي چې رانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې دا شرکت انجینران امنیت به وساتي او نور به پرینل چې دا کار وزندیږي. انجینر سلیم فراهی وایي چې رانی شرکت هم له دې سره ژمنه کړې چې بیا به دا کار نه ځنډوي.
تامین کامل امنیت نیروهای شاغل طرف ایرانی هم از مهندسان، مشاور، پیمانکاران ایرانی به عهده طرف افغانی میباشد. ضمن طرف افغانی اقدامات لازم جهت انجام ماینروبی مسیر مورد تردد و محلهای مورد نیاز را به عهده میآورد.
باید وویل چې د شیخ ابوناصفری بندر سړک کابو 140 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نیمې برخې کار یې مخکې د ایران لخوا بشپړ شوی او د دغه سړک څخه هر ورځ په لسګونو ترانزیتي موټران تیریږي چې هر ورځ یې ډریوران له ستونزو سره مخامخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار ته بجی او نو لستقیقې دی او اوس به هم صالح محمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو مطالب بوته کتنه کړی ده.
ل امریکا خبریدونکې مجلې ټایم په خپل تازه غنی کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې، ولسمشر ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې ل خپل وتلي قومندان سره خبرې نه دي کړې. د لیکنې په پیل کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په داسې حال کې خبرې نه دي کړې چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه، او د دې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته اضافي سرتیري لیږل کیږي. ټایم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې چې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي تر اوسه مې له ولسمشر سره خبرې نه دي کړې. د مجلې په لیکنه کې لولو د ولسمشر چې اعلی سرقومندان هم دی او په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان ترمنځ د ارتباطاتو نشتوالی یو غیر معمولي خبره ده. امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره یې د لسو میاشتو په موده کې دوه وارې خبرې کړې وې. دغه جنرال دا څرګندونې د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې آیا فکر کوي ټرمپ د قومندان په توګه پر ده ډاډ لري. د دوبی پر مهال داسې راپورونه خپره شوي و چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله د جنرال جان نیکلسن پر لرې کېدو غبر کوي. خوشاغلی نیکلسن ویلی و فکر کوي چې له مخامخ خبرو او تلیفوني مکالمې پرته هم ټرمپ ورباندې باور لري. د ټایم مجلې په حواله د محل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 او د ناټو د پوځیانو شمیر 6500 ته رسیږي. کاناډایي خبرونه ډیجیټل ژورنال په خپل پرونی غني کې لګیداری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په باب لیکنه خبره کړې چې چارواکي د خوندیتوب غوښتنه لري. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې عدلي او قضایي مرکز پر چارواکو یو لړ وژونکو بریدونو څرګند کړی چې د اداري فساد د لویو قضیو په وړاندې د مبارزې مسؤلان څومره په خطر کې دي. د لیکنې په حواله لیکلي چې دغه مرکز په کابل کې د عالی رتبه چارواکو د قضیو د څېړنې علني غونډې پیل کړې. د یو کال په موده کې درې پولیس چې د تحقیق په چارو کې برخه درلوده وژل شوي دي. په لیکنه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د چارواکو خبري راخیستل شوی چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بل تحقیق کوونکی څور زمخ کې په ډزو ټپیسو او پر بل علي رضوان مقام یې د هغه تر کور د باندې حمله وسوه. ډیجیټل ژورنال لیکي د دغو حملو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو انتقاد کوونکي وایي هغو کسانو ته کافي امن نه دی برابر شوی چې د اداري فساد قضیه څیړي. دغه عدلي او قضایي مرکز د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې تاسیس شو چې تر یو کال زیاته موده کیږي. خو د خبرونې په حواله په دې لړ کې د دې مرکز د چارواکو د خوندیتوب حادثې نیمګړتیاوې لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر دې مسله موافقه او له ولسمشر ترامپ سره د ګډ بیان جوړول آسان کار نه و. نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د بحران د حل موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دا موافقه فوق العاده مهمه ده. ترامپ پرون په ویتنام کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاري سازمان ایپک د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د ایپک د مشرانو غونډه د ویتنام په تفریحي ښار دنانګ کې جوړه شوې وه. ډونالد ترامپ تر غونډې وروسته د ویتنام پلازمېنې هانوی ته د پرواز پر مهال خبریالانو ته وویل چې له ولسمشر پوتین سره ډېر ژر موافقه وشوه او د هغه په وینا په بیساري ډول زیات خلک به ورسره وژغورل سي. د سوریې د وضعیت په اړه د ولسمشرانو ترامپ او پوتین د موافقې جزئیات په هغه ګډ بیان کې راغلي چې پرون د کرملین پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ترامپ سره خپل ګډ بیان فوق العاده مهم بللی چې د هغه په وینا له تروریزم سره د مبارزې اصول پکې تایید شوی دی. پوتین په دنانګ کې تر سرمشریزی ورسته خبریالانو ته وویل د سوریه پاړه په خبرو کې دا ډیره مهمه ده چې موږ د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا ته په درناوي موافقې ته ورسېدو. موافقه وسوه چې له تروریزم سره تر مبارزې وروسته هلته د تروریزم د تهدید د له منځه تللو سره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د سیاسي حل پر لور حرکت وکړو. د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین په ګډ بیان کې راغلي چې روسیه او امریکا پر دې چې د سوریه بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی موافقه کړې ده. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر 300,000 زیات وګړي پکې وژل شوي او میلیونونه بې کوره شوي دي. سپینې ماڼۍ د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشران ټرمپ او پوتین په ویتنام کې د 2-2 کتنې لپاره وخت نه لري. خو دواړو ولسمشرانو د نومبر په 10 نیټه په ویتنام کې د ماخوستن پر ډوډۍ سره ولیدل او لنډې خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر وویل چې د دواړو په مهال ویش کې د دې ځای نه و چې 2-2 سره وګوري. خو د امریکا ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د شو اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ټرمپ ویلي چې که روسیه د چین په څیر د شمالي کوریا د لانجې په حل کې له امریکا سره مرسته وکړي ستونزه به ډېر ژر خلاصه سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې د مسکو او واشنگټن د اختلافي مسایلو د حل لپاره چې د هغه په وینا امنیت، اقتصاد او د دواړو ترمنځ پراختیایي پروژې پکې شاملېږي، د حکومتونو د مشرانو او نورو دولتي چارواکو خبرو او کتنو ته اړتیا ده.
د سوریې د بحران د هواري په اړه مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه واورې. د امریکا د سوریې د رژیم ضد یاغي ډلو او روسیې هم د دغه رژیم ملاتړی دی. او اوس په واورې چې یو مخکخ ساینس پو اټکل کوي چې 1500 کال وروسته به د ځمکې کره د اور په یوې ګولۍ بدله شي. نور بل اسمه څاروان واورو.
مشهور ساینس پو سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2600 کال پورې به مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدله شي. نو انسان باید د یوې بلې سیارې په لټه کې واوسي چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پو هاوکینګ تر دې پخوا هم په نورو سیاریو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور له مخې هاوکینګ وایي مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدله شي. د چې د ویډیو کانفرنس له لارې د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژۍ څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووځي. له همدې کبله تر 2600 میلادي کال پورې مځکه د اور پر یوې ګولۍ بدلیږي. هاوکینګ وایي انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ په خپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریکترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې 60 کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک کې څنګه ولسوالۍ پر فریضه زنجیر شملوی نوبار اکوغر شنکی شوری نو لیلو مقامات سمیوی را در چی داز مز آواز دی ورسی تری چا پوری زنو این را روانی نو رو جنو دی او آواری دیدری واره منزوری سوی در خواغا بس خینان و غلو غلا تر کری نو تر نمای پوری پوخ در سلک چرا پوخ دی سر چی لگرنی
حکومت
تخمیناً 5000 مردم د دادشتو څخه د دایښ ته او د طالب د جنگو د منځ د لاس څخه را مجرسي راغلي د سرپل ولایت. په تخمیناً 15 کې چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد دلته پراته دي د کچنی د لوی مریضان هر څه ور سره د غدي څوک نشته چې د غد سره کوم کومک وکړي. ترنن پدی نه ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نہ ریاست کے مہاجرین اور نہ انکشاف جہاد سلیپل ولایات کی دی مزوالی تھوں رغلی اور ریاست ریاست مہاجرین تھوں رغلی ریاست انکشاف جہاد تھوں رغلی مسلکم کو مکن نہ دکڑے
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرې خیو کور مو ودان تل پیغامونه راستوي اکثرا هم له شکایتونو ډک وي په دې هیله چې مسول چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د تاندې څانګې او حقیقت صدی خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د نیمروز چارواکي په ملي سوداګرو غږ کوي چې خپل مالونه د چابهار بندر له لارې ولېږدوي او په دې توګه د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د ایران له چابهار بندره د وارداتي موادو لومړی جوپه پرون نیمروز ته ورسېده. په ننګرهار کې د زیتون د پروسس فابریکه پرون بیا فعاله شوه. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زیتونو د باغونو د کمو حاصلاتو له امله د فابریکه په وروستیو درې کلونو کې له فعالیته لوېدلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د راتلونکي سیشن بې په ورځ د متحده عربي اماراتو د 19 کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون سیمې ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې دا مهمه ده چې د مزایلو د پروګرام پر سر د ایران پر وړاندې کلک پاتې شو، ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بحث وړ نه ده. بحرین وایي هغو وسلوالو چې دوه ورځې مخکې د نومبر په 10 نیټه د ابو صافه د تیلو په تاسیساتو کې د انابیب په نوم د تیلو پر نلیکې حمله کړې وه له ایران سره تړاو درلود. په سوریه کې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي چې د داعش وسلوالو پرون د عراق پولې ته نږدې د ابو کمال ښار بیرته نیولی دی. د روسیې ولسمشر وایي پر آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون د امریکا فشارونو ته به ورته ځواب ورکړي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. ازادي رادیو هر ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پر ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي څپو سربېره د غرض لویو خبرونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو په ولسي جرګه کې د فساد د ادعا او په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي د پریکړې په باب د دې جرګې د دارالانشاء رئیس خدای نظر نصرت سره خبرې کړې دي.
شخصا زه خپل دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوی سیاسي قربانیو ښکار سوی.
په ولسی جرګه کې د فساد په اړه حقیقت موندونکي کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی منل چې له 1500 زیات افغانۍ چې د په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړل شي، او همداراز کمیسیون د دارالانشا رئیس هم څارنوالۍ ته معرفي کړی دی چې مخکې مو غږ واورید. په دې اړه د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې چې د تاندې څانګې له بل اونیز پروګرام وروسته درته خبرو نور معلومات اوریدلی شئ. خو اوس پام وکړئ د تاندې څانګې اونیز پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنیو خاطر روان یو. د دې ونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتیای لامه و کورتیای بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میده.
جمپر او کورتیگان دی پشمی
چپلون هم جوړو رقم رقم دیزاینو لا بخمت کینه جوړو.
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلې ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي، خو د داسې جامو پیدا کولو ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان یې باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي. مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښېږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکرې لامه وي.
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمي موسم را روان دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې د وړي جامې په ژمنیو جامو بدلې کړي او نوي جامې واخلي. زما چې خپل خوخیږي او په ژمي کې ترې استفاده کوم هغه نوي راغلي لاما او بف کورتې دي چې نور ځوانان هم ډېر خوخوي.
اونار بیشتر جوان ترجمه ته.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دکان ته ور وګرځېدو او ترې ومو پوښتل چې سږ کال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دکان څښتنه سیبولا وایي
مثال سکل د مختلفو کمپنیو موزی او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورت، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنګونه لرو، مثلا نیلی، تور، قهوه‌ای، دغه سنور، ګلدار او بیګوله ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګول است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکیې جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکیې جامو څو پلورنځي لري د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپر او کورتیگان دی پشمی پنوم دیول، یعنی کوالیټی ډیره جګه ده او دومره جنس نازکه ده. کورتی ده چې وی غوندې او ته وای چې دا د کې به ما یخنی وشه، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې راوړي کورتیگان اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فعلا خو واورې شان نه دي شوی کنه او یخنی ډیر نه ده شوی. اوس فعلا بازار د کورتی ده شش ټکمه دی، یو ټکمه دی او فرمایش ورکې چې وروره ماته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوا چا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده تر نه وکړي، دا نه چې دوی ورځې وغوندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت او ښه جنس ده، په دې چې موږ معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د خنکاګ نه او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د اغم لري، خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې د بسته جمع دی بسته کفایت ورته کوي.
د لاما پاړه کراته وای چې دا څه ډول دی؟
لاما ډیره ښه خاصیت لري او نه ډیره درندې دي او نه ډیره څه ډبلې دي، کنه اقتصادي دي، ښه جنسونه دي او زیاتره خلک لاما زیاته وړي. نه چې دریشي دوی استفاده کوي، د دریشي په سر باندې او دوی د لاما وغوندي د اوږدې بلاپوش چي دي، دا دغه پرونګر وړي دي دریشه پاره.
دغه لاما چا غوندي او دې کنه
دا تو څنګه چې خېره دا چې دا دې ته لامینه وای کنه دې کې ام کورتی شته دا ام بلاپوش شته دا. بلاپوش یعنی دا رقم چې ساده دي، د خولې نه لري او ډبل دي کنه. او
دغه شان چې لتا سره دي کده دغه د قیمتونو په اړه ته وای چې جګي پڅو دي او ټټي پڅو دي.
مو محترم دریشه لرو څو ماډل دي او د 5000 نه شروع دي تر 2000 روپے پورې. او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی یو وسکردار ورته وای مفلی، هغه مثال وزره شپږ زره مونږه ما فاینل ورکو هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي. مو چې ودا دغه خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی په نوم دی ول د 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر، یعنی هغه مونږ ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې ای خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي کرا دکان ده او مصرف ده. اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 یا 400 یغنه پورته مونږ نشه پچا نه مونږ ته اجازه را کوي. او لاما چې د لاما مندس حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پختنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شای جمعي تاخلي چې دا اصل وي یعنی دا سنوي چې کاپی شای اخیسته وي په لوړ قیمت باندې
اصلي شای چې ته ګوري مثال دکان ته ورځي او د کور د رشای او هغه ورته خې لیبل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورو ده ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال سیز زده 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال سالوی اختی 15 درشتا داسې سیزون لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون څه چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وو غوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی څه رقم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې وو تو کې یا کاته پورته وګوري او چینه چې دا اوچته اقتصاد هغه معلوم ده جنسی درشیا معلومه ده کورتی معلومه ده او وطنی معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډېرې ژمنۍ جامې له بهره وارېدېږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو وابه ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړې دي
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکی نه جوړ شوی ده ډېر ښه ګرم ده او ډېر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالا پوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکی نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغ دپاره سړی دپاره ډېر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه دپاره وي یا که ښځینه دپاره وي دا بازاده پرتوک کوی چې واغوندي زنه او مرده نه لري یعنی
نور څه کرا وښی داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلف ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډېر ښه ګرم ده له دې نه کوی چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګ ته یو بل څه هم ته
دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلف رنګونه لري نو دام دې ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنګ استفاده کوي جن کار اخلي
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کی چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه تخوی بالا پوخت دغه
دام بالا پوخت ده
د غبل سره توپیر څه ده
دا بلیکس د څه چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدین بیا اوغونه استفاده کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاین نه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي یا غسل کیږي
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دمدی میاش واخ اخیرو که انشاء الله هغه ځینونه خیاطان پیوند مصروف پدی چې خیر سره زر تر زر هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې خخ کار شي دا مهمه ده چې وجود دی ګرم وي او سړه دی ونه وهي
یما بخاچ دواړې محمده ک لګوبچنه کار وختو یو مثال تاسو ته کوم ک لګوبچنه کار وختو ام خو ګرم ده ام خو خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده
کوم رنگونه د ژمي لپاره خدي
تور رنگ ډیر رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمر ام وی یباندې لمر په باندې تاثیرات لري او ګرم وي
دا کوم شین خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د ستلې دلې دي چې هغه د جمی لپاره مناسبه او خدي
زنانه او لپاره ډیر خو نوې ماکسیګانی یعنی په بازار کې جوړوي او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو یوازې بخمل ډیزاینونه بخمل یوازې بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې بخمل نه کوي شو کار وکړو دلته یو ډیزاین ده تاسو خایمه دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانه په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو له بخمل نه موږ دلته چپنونه جوړو دلته چپنم شته چپلونم جوړو ماکسی رقم رقم ډیزاینو لا بخمل تکې نه جوړو
خوګو اوریدونکو د تان نڅانګ خبرونه هم دلته پېت راسیږي. تر بل خبرونه مو د ژوند شی به رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسي په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړي. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر یاست، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاوه منله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هرڅه ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته، چې څه مو لیکلي دي له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چاته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره شي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي دي چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یې داسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي، بیخي زیات مثالونه دي. دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي، او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایي چې ورور خپل حد و پیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي، خود خپل سزا بغوینی. اما که قانون کې ملامت نوینه ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدیل له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده. په دې نظام کې خو دوره چې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراشو، کدا راته وایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې دی نایب اول وټاکل شو، یو څو ورځې، یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخ باندې تللو، هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره، د مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، و موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي. نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو، سي نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځنه شروع سویوله،
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس دی ولسی جرګې مسکو ته سفر دو، رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان و. نو دلته دی وزیرانو د استیزا ورځ و، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیزا ورځ و، چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معین په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي، هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغوی په سر باندې جنجالونه و، چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استیزا رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي. نو دوی استیزا ته را حاضر سوي و، را روان آماده و چې راتلو. نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و، چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض انګولو چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم، نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ شو، چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تیاریه نه راکته سوراغی دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید د رئیس نه خپل انتقام واخلم. چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ شو، په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب، کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ، په دې کې مختلف موارد اشاره شوی و. یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي، نو تاسو هم رئیس درلنشای هستئ، نو تاسو هم په دې کې ګرامی هستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي. که چیرته نه وي شوی، نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره اماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس د ولسی جرګې کړي یا د موږ نور. دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه چې نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زیرې دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما اسکر سیلتا پیرداری که دی غوی دی پار دی بودو باش امکانات برابر وی محل یو ځای جوړ وی دی غوی دی پار دی ورځنی ضرورت په خاطر دی ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومی کې دی یخنی په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا د 15 کالو کې سي چې مصارف سوي دی د ټولو کلو هغه هم خلاف دی قانون نه دی زو سم صراحت چې قطعا خلاف دی قانون نه دی تر سره سوي دی ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره سوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زرې دروازه جوړه سوې ولې کنټینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کېږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ما ته هم دا حکومت لازم بللی دی چې دا دلته ترسره شي ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته ووایئ چې هغوی هم لرې کړئ او که بیا هغوی ته نه وایئ ستا نه ماته وایئ چې لرې کړئ زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیا تر انتقال شي شورا ملکیت را دي شي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم زما امنیت یې خوندي وي خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا اوازې او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چا ته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته یې وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پرېکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
بابا بابا